د یونسکو پلاوی ته د مینار د جام د ترمیم او د ساتنې د هغې طرحې یادونه وکړه چې یونسکو یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره ژمنه کړې وه، خو تر اوسه نه ده بشپړه سوې. د یونسکو مشر پاولو فانتانی د جام د مینار د طرحې په هکله د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته د خپلو کارونو په هکله وویل چې د دوی څلور کسیز ټیم پر دغه طرحه تر ډېره ځایه کار کړی دی او په نږدې راتلونکي کې به بشپړه سي.
ملی راډیو تلویزیون تیره چهارشنبه د نهو معالی ژبو د موسیقي فستیوال جوړ کړ. دې فستیوال ته چې د افغانستان د مختلفو سیمو سندرغاړي او هنرمندان بلل شوي وو، سندرغاړو له خپلو محلي آلو سره سندرې وبللې. نور حال زموږ همکار نورګل شفاق راکوي.
تاسو د پنځو ژبو د ګډې سندرې یو برخه واورېده چې د فیسټیوال سندرغاړو بلله. د فیسټیوال په باره کې د ملي راډیو تلویزیون رئیس زرین انزور مفصله وینا وکړه. وی ویل چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې همکارانو په دې برخه کې کار کړی دی.
د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لپاره د ډېرې خوښۍ ځای دی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ورونو قومونو او ژبو دغه فرهنګي هنري فیستیوال جوړوي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون همکارانو د دغه فیستیوال په جوړولو کې له دوه میاشتو راهیسې هڅې پیل کړې دي او په دې توګه د داسې یو جشن د جوړولو بریا خپلوي. د تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی مدقق د دې فیستیوال مبتکر و او په دغو دوه میاشتو کې د فیستیوال د ښه جوړېدو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د افغانستان ژبې او قومونه د افغان واحد ملت د پیاوړتیا، وحدت، رنګارنګۍ او ښایست نښې دي. د ورونو قومونو هنر او فرهنګ د دې ملت د سترو فرهنګي خزانو یوه د ارزښت وړ برخه ده چې راسپړنه او وده یې زموږ د ټولو ملي فرهنګي مکلفیتونه دي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د ملي راډیو تلویزیون دا نوښت وستایه. په خپلو خبرو کې وویل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په خپل وار په ګڼو فرهنګي پروګرامونو کار کوي چې دا فرهنګي تنوع لا هم وځلوي.
افغانستان له پخوا څخه د سیمې د فرهنګونو د ګډون او پیوستون هیواد وو. تاریخ پوهان پر دې باور دي چې د سیمې هیڅ فرهنګ له افغانستان پرته نشی مطالعه کېدلی. د افغانستان یوه ملي ځانګړنه همدا ده چې د بیلابیلو قومونو، ژبو، فرهنګونو، فولکلوري ټولګو، لهجو او میراثونو یو نړیوال کلکسون او مجموعه له ځانه سره لري او له بډایا پښتني فرهنګ رانیولې د لرغوني آریانا، آریانی فرهنګي میراث، ترکی فرهنګ، د دری ژبې بډایا فرهنګي زیرمه، د هزارګي فولکلور خورا رنگینه او شتمنه گنجینه، او د بلوچي ژبې او فرهنګ خورا لرغونی او بومي پانګه ټول دلته خوندي دي. د دې ترڅنګ د الینایی یا نورستانی او د پشهیي فرهنګ داسې تاریخي فرهنګي میراث په زړه کې لري چې په نړۍ کې بېساري ګڼلی شو. د پامیری ګڼو ژبو تر وروستي فرهنګي میراث پورې او بیا تر قرغیزی او قزاقي کلتوري نکو پورې ټول همدلته موندلی شو. زموږ کوچیاني فرهنګ او په لړیو پرتو درو کې د نړۍ نور کامیابه او عام نایابه فرهنګي هنري میراثونه لا هم د ساتلو او پاللو وړ دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې په هیواد کې د بیلابیلو قبایلو او ورونو قومونو د سیاسي ولسي چارو د تنظیم په برخه کې کار کوي او د دوی لپاره د قومي جرګو، ولسي تشکیلاتو او ملي پیوستون لپاره هلې ځلې کوي، د دغو ورونو قومونو د ژبو، فرهنګ او ارزښتونو پاللو ته هم جدي پام ساتي.
د پکتیا اوسیدونکو عظمت کټوازی د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د دودولو په خاطر د څمودې رئیس د خپل سیمې لرو پرتو سیمو ته ل خپل شخصي کتابتون څخه کتابونه وړي چې هلته یې مینهوال ولولي. د ښاغلي کټوازی دا نوښت چې نوموړی یې په خپل شخصي لګښت پالي د قدر وړ دی. زموږ همکار اجمل تورمان مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي کټوازی په خبرو پیلېږي.
کتابونه خو موږ د موقت وخت لپاره لویش رو هلته کتابونه راخستې په خپل موټر کې ښوونځیو ته یوړو. په ښوونځیو کې د نندارتون په شکل باندې هلته دو شاګردان له یوه سیم په چورته راباسو. بیا شاګردان کتابونه ګوري مطالعې لپاره. هلته دوی خوښوي چې کوم کتاب یې خوښ سو هغه پسې قیدوو. نو کله چې دوی کتاب مطالعه کړو بیا له دوو لارو یې موږ راټولولی سو. هم خپله هم دوی ته د کتابتون ادرس ورکړی ده چې راتلی سي د بل کتاب یې په یوز کې وړی سي مطالعې لپاره. او هم د لیسو له سرمعلم او ښوونکي سره خبره کړې ده چې دا کتاب به بیا موږ لیست ور لګو. هغه کوم شاګردانو چې لاسرسی کتابتون ته نسوی کولی دوی به یې راته راټولوي. کتابونه د غازی عادی لامه کتابتونه چې موږ وروړو. غازی عادی لامه کتابتون هم تېر کال جوړ کړو. تقریبا 800 عنوانه بیلابیل کتابونه هلته موجود دي. پکې کتابونه هم د ملګرو په مرسته په فیسبوک کې اعلانونه کول. خلکو به کتابونه راته راکول. د هغوی په مرسته هم راټول کړي دي. او دا کتابتون عامه کتابتون ده. عام خلک استفاده جن کولی شي.
بلې شخصي کتابتون.
شخصي کتابتون دی.
دا کتابونه چې تاسو اخلي مثلا په موټر کې وړي تر زده کوونکو پرې هغه ته ویشي د مطالعې لپاره. دغه مصرف د تیلو چې بس مثلا په موټر کې دا وړي یا نور مصارف دي برک راځي د څوک ورکی
د خپل شخصي جیب چې ورکړي. موټر مو شکر الحمدلله خپل ده. او په خوالته دومره تیل نه په مصرف یې لیسې لنډې لنډې دی. هغه لیسو ته رسو په خپل پیسو باندې. خو ملګرو ته فیسبوک کې دا انځورونه موږ پورته کولو د خپل کمپاین د یو ونیز کتاب لوستلو کمپاین سیمو کړی وو. په دې خاطر باندې چې خلک مرسته وکړي یا کتاب راکړي یا د همداسې نورو نغدې مرسته کوي چې موږ نورو لسوالیو ته لاسرسی ولرو. او په خپل لګښت باندې یا د ملګرو په لګښت باندې وکولای شو کتابونه لسو او ښوونځیو ته وروړو. او هلته خلک استفاده جنې وکړي.
نور در سره څوک دي ځانته که نور ملګري هم در سره؟
په خپل لسوالۍ کې پکتیکا ځوانانو غږ مدني ټولنه لرو. اول وار د کتابتون جوړولو کې هغو مرسته راسره وکړه. هغوی زه خپله د هغې ټولنې مرستیالی یم. بیا هغه ټولنه یو څه تهدیدو سره مخ سوه. په هغه خاطر باندې د ټولنې ملګري لږ صرف شاس. خو اوس هم ځینې ملګري راسره ولاړ دي. په خپله راسره همکاري کوي.
هدف مو څه دی دغه کار نه چې پیل کړی مو دی؟
هدف مو په ولس ته یو عامه پوهاوی ده تر څو خلک وکولای شي له د حالاتو سره سم تګ وکړي. ټولنې ته په کتو سره مطالعه یو اړتیا ده. موږ په ټولنه کې درې ډوله خلک لرو. یو هغه سي سواداره دي او مطالعه کوي. یو هغه سي سواداره دي او صرف د ښوونځیو یا د پوهنتون په کتابو باندې اکتفا کړي او نور کتابونه لولي. یو هغه دي سي بېخي لوست نشي کولای. هغه سي د ښوونځیو د پوهنتون کتابو اکتفا کړي. هغه هم د ذهني لحاظ مفلس خلک بللای شو. نو موږ غواړو چې دغو خلکو ته یوه داسې زمینه برابره شي چې هغوی آزاده مطالعه وکړي. له آزادې مطالعې چې د ګټه ترلاسه کړي او یو سی عام پوهاوی یو ښه شعور د ولس رامنځته سي تر څو له روانو حالاتو سره سمه مبارزه وکړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د شمې د رڼا په باره کې ویل کیږي چې تمرکز ډېروي او تخیل پاروي. ممکن یو علت همدا وي چې هنرمندان او شاعران شمې د خپلو ماښامونو ملګري کوي. زموږ همکار نجیب الله لوخیل په خوست کې همداسې یو ماښام ته ورغلی. د راپورټ ته اورېدلو بلنه درکوم.
د چهارشنبې په شپه خوست کې د لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د فرهنګ د مینهوالو په ګډون غزلیز ماښام جوړ شوی و. یاد ادبي دستوره چې د ولایت مقام په بلنه رابلل شوی وه، شاعرانو پکې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې، نظمونه، بیتونه او طنزیه شعرونه واورول. خوست والي حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام په پیلي زوینا کې د پیغام او احساس په رسولو کې د شعر ژبه تر ټولو اغېزمنه یاده کړه او ویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په ساعتونو کې وړاندې کوي. شاعر په ډیره بهتره بڼه ولس ته په دوه بیته شعر کې وړاندې کولای شي.
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کېږي هغه تر ډېرو ویناو جالب دي، او په دا شعر او شاعرۍ او په غزلو کې یو خاص الهام پروت وي. او زه باور لرم چې ډېری هغه مسایل چې هغه د قیل و قال په ژبه باندې په ساعتونو ساعتونو کې نه ویل کېږي هغه د شعر او شاعرۍ او د غزل په یو کوچني شعر او ټوټه کې راټول شوي وي، او هغه ولس ته د وطن پالنې، وطن جوړونې او د وطن او د ملي نوامیشو نه دفاع لپاره واقعا ډېر غټ الهام او مطالب پکې پراته وي.
د شاعرانو او حاضرینو په استازوالۍ لیکوال او شاعر زاهد شهنګار د خوست د ولایت مقام دا نه وخت وسته یو غوښتنه وکړه چې لږ تر لږه په هرو دریو میاشتو کې خوستیو شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابره شي.
نو موږ دا ډول غونډې ستایو، کچیرې په درو میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان تر راټول شي.
د غزلیز ماخام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول، شاعر متی الله تراب او طالب منګل.
زرګي پاتې ویرازه ور سره لاس یې آزاد د زورور توره پیرا ور سره لیونه کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي، ما ته د بل د بیرغ سویرې لاندې خوب نه راځي. مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم، زه خو په دې ویاړم ملګرو چې افغان یم. لتانه بیا یې شوي دي کاته په دیواله، ز سر و هم کوټه کې دیواله په دیواله، بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویدوي، راتلې مې دې کوټه منستا کوبه په دیواله.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ځینې کیسې او نقلونه داسې لیکل شوي وي چې ماشومان او مشران کابو یو ډول خوند ورنه اخیستلی شي. د بوټبا او ګیدړې کیسه چې وږمه رشیدې راوروي همداسې یوه کیسه ده.
ونه یو وخت د یو ځنګل په خوا کې د باینګا په نوم یو ځوان بوټبا اوسېده چې نه یې میرمن لرله او نه بچي. د یوازې وو ځکه دومره پیسې ورسره نه وي چې واده ورباندې وکړي او د ښځې څښتن شي. باینګا به هر ورځ ځنګل ته ته چې بوټي راوړي. ځنګل ته په همداسې یوه سفر کې د ونو غنو په منځ کې شور ماشور واورېده. پسې ورغی چې پته یې ولګوي. که ګوري د ونو غنو د منځ په یوه تش ځای کې څو کسه هلکانو یوه کوچنۍ ګیدړه رایساره کړې ده. د پښو په تړلو یا بوختي ګیدړه ښکلې وه، تورې سترګې یې پرکېدلې. باینګا له هلکانو پوښتنه وکړه، دا مو چیرته ومونده؟ دوی د میدانی په بر سر کې یوې سوړې ته لاس ونیو. وی ویل هلته. باینګا بیا وپوښتل، نو تاسې څه غواړئ، څه ورسره کوئ؟ هلکانو ځواب ورکړ، څرمنې باسو خرڅوو یې. باینګا کوچنۍ ګیدړې ته کوس پاس وکتل، سر یې وخوځوه، ویې ویل که لویه وای لا یوه خبره، خو اوس ډېره وړه ده. د کمکي حیوان وژل د شرم خبره ده، بې انصافي ده. که یې زه درنه ژوندۍ واخلم راکوئ؟ هلکان راضي شول او باینګا چې په جیب کې څو روپۍ لرلې هغه یې هلکانو ته ورکړې. ګیدړه یې رانیوله، هلکانو پیسې واخیستې، منډې کړې او باینګا کوچنۍ ګیدړه د سوړې خولې ته ورسوله. پښې ورخوشې کړې، پرې خوده، وی ویل ځه بیرته خپل غار ته ننوځه او خپل مور و پلار ته ورشه، خو چې بل ځل بې احتیاطي ونه کړې هسې نه بیا ظالمانو ته په ګوتو ورشي. کوچنۍ ګیدړه د خپل ژغورونکي خبرو ته تم نه شوه، د سترګو په رپ کې په سوړه ننوته. د ګیدړې پلار چې خپله لور ژوندۍ ولیده په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې ډنډې شوې. په لور یې غېږ وګرځوله، ورته ویې ویل له ما سره ویره وه چې بیا به دې ژوندۍ ونه وینم، بچۍ کیسه راته وکړه. کوچنۍ ګیدړې خپل پلار ته وویل چې څنګه یو مهربانه بوټبه ورباندې پیښه وکړه، او دا یې له هلکانو چې د دې د پوستولو نیت یې کړی و په پیسو رانیوله. پلار یې ورته وویل نو پوهیږې ته باید اوس څه وکړې؟ ته باید د دې سړي د ښو بدل ورکړې. زموږ ګیدړو دا دستور دی چې د بل د ښو په مقابل کې همیشه ښه کوو. ته باید له هغه سره د ښو کولو یوه لار ومومې. کوچنۍ کوچنی گیدړه راضی شوه. دته بینګا نه یوازې مهربانه بلکې ښکلی هم ښکاره شوی وو. او وی پتیله چې له بوټ سره به د هغو کوډو په مټ مرسته کوي چې گیدړی ورسره بلد دي. څه موده پس گیدړه له سوړي را ووته.